پیشکش با وقت افغانستان در برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر همکارم احمد تکر با شماست.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په ملګرتیا تاسو هر کله کو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ځوان فکر 19 پروګرام لرو. ولسمشر احمد کرزای وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک مخکې باید د سولې خبرې پیل شي، خو د سپینې ماڼۍ ځنګړی استازی برعکس غوښتنه لري. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن د امنیتی تړون په اړه خبري کړي. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د تیاتر مخکښ هنرمند استاد عبدالقیوم بیست پرون د 15 کلونو په عمر وفات شو، او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د جنوبي افریقا مخکښ مبارز نلسن منډلا پرون د 95 کلو په عمر وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي جیمز دابن سره وکتل، او د امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه او همدارس له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې ورسره وکړي. د سولې په اړه جیمز دابنز وویل چې د کابل تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، او د اسلام آباد نظر په دې اړه بدل شوی. ولسمشر کرزی د امریکا له ځنګړي استازي وغوښتل چې د تړون تر لاسلیک دوه مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي، او امریکایي ځواکونه د افغانانو پر کورونو عملیات ونه کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې ورسته راځي. د افغانستان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا بلنه د جمهوري ریاست په هغه اعلامیه کې ورکړل شوې چې د طالبانو د یوې اعلامیه په جواب کې خبره شوې. طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر کرزی د دریز زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د اعلامیه په جواب کې د افغان حکومت دریز بیان کړ.
ور د طالبان څخه دا غواړو چې کچر دوی واقعان صادق دي، که دوی واقعان غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه عمومي، دوی باید سولې ته لاره هواره کړي ترڅو سوله رامنځته شي او دا وخت راشي چې دوی مذاکرات ته ځي.
طالبانو په یو بیان کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر کرزی د دریس په اړه لیکلی و چې د حقیقت احساس کړی، او دوی هیله لري چې دا مخالفت به د ملت د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. روسیا وایي د افغان پولیسو د روزنې لپاره چمتو ده. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې وکړه. سرګی لاوروف وویل له افغانستانه بهر ته متوجه ګواښونه، موږ دې ته هڅوي چې په ګډه کار وکړو او د دې ګواښونو مخه ونیسو. لاوروف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هڅه کوي په افغانستان کې وضعیت ښه شي، نو روسیا هم دې ته چمتو شوې ده چې یو ځل بیا د افغانستان د پولیسو د روزنې پروګرام په خپله خاوره کې پیل کړي. روسیې پخوا د مخدره موادو پر ضد پولیسو په روزنه کې له افغانستان سره مرسته کړې. او د افغانستان د تیاتر مخکښ استاد عبدالقیوم بیست پرون د 15 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. ټاکل شوی چې د استاد بیست د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شي، او سبا به د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د فاتحه واخیستل شي. استاد بیست په خپل هنري ژوند کې چې څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ، 14 راډیوي او 15 تیاتري او ټلویزیوني ډرامې ولیکلې، او په خپل یې په سلګونو ډرامو کې کار کړی. په یمن کې چارواکي وایي د دفاع وزارت د پر ودانۍ د یو لړ بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي چې بهرني روغتیايي مسؤلان هم پکې دي. په دې حمله کې چې پرون په مرکز صنعا کې وشوې لږ تر لږه 180 تنه نور هم ټپیان شوي دي. حمله داسې وشوې چې لومړی د یو موټر بم چاودنه وشوه، او له دې سره وسلوالو ته لاره پرانستل شوه. چارواکي وایي برید کوونکو په وزارت کې دننه پر یو روغتون حمله وکړه، او د دوو جرمنانو په ګډون شپږ ډاکټران یې ووژل. د یمن دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې اکثر برید کوونکي د پوځیانو په برید کې ووژل شول، او عسکرو بیرته هغه ځایونه ونیول چې وسلوالو نیولي وو. اوکراین په داسې وخت کې د بهرنیو ډیپلوماټانو د یوې غونډې کوربه دی چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. لویدیځ ډیپلوماټان د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کیف کې راغونډ شوي. د ډیپلوماټانو د اوکراین پر حکومت غږ وکړ چې د اعتراض کوونکو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند وویل حکومت باید د خلکو غږ واوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیډو وستویل بیا څرګنده کړه چې په اوکراین کې اقتصادي فشار د منلو نه دی. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف وویل حکومت یې له اپوزیسیون سره خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا دا د منلو نه ده چې افراطي ځواکونو په کیف کې دولتي ودانۍ نیولي. اپوزیسیون وایي حکومت د روسیې تر فشار لاندې له اروپا سره د یو ځای کېدو تړون رد کړی، نو باید استعفا وکړي او له وخته مخکې انتخابات ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د افریقایي ټولنې او فرانسې د زرګونو پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. په دې هیواد کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ مخ په زیاتېدو فرقه یي شخړو د ډله ییزو وژنو اندېښنې پیدا کړي. امنیت شورا پرون د فرانسې له لوري د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده په غوڅ اکثریت تصویب کړه. د دې پریکړه لیک له مخې به د افریقایي ټولنې 3600 او د فرانسې 1200 سرتیري د مرکزی افریقا جمهوریت ته واستول شي. مخکې هم د افریقایي ټولنې او فرانسې 2500 پوځیان په دې هیواد کې دی راو او نوي عسكر به له هغه سره یو ځای شي. د مرکزی افریقا جمهوریت یو بې وزله هیواد دی چې څه باندې 4.5 میلیونه نفوس لري. اکثریت خلک یې عیسویان دي او وروسته له دې چې د مارچ په میاشت کې یاغي مسلمانانو واک خپل کړ، په دې هیواد کې ګډوډي را پیدا شوه. نیلسن منډیلا چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د سمبول حیثیت غوره کړی، پرون د 15 کلونو په عمر په جوهانسبورګ کې په خپل کور کې لنړۍ سترګې پټې کړې. د مړینې خبر د جنوبي افریقا ولسمشر ورکړ او ویل منډیلا په داسې حال کې چې کورنۍ او خپلوان ترې چاپېر وو په آرامۍ سا ورکړه. ولسمشر زوما منډیلا د مدرنې جنوبي افریقا پلار وباله او وی ویل د منډیلا لمړینې سره جنوبي افریقا خپل یو ستر شخصیت له لاسه ورکړ. د منډیلا با د ویر له مراسم وروسته چې لږ تر لږه لس ورځې به دوام وکړي د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د منډیلا پر مړینه خوشیني ښودلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې له منډیلا سره یې له نږدې هم لیدلی وو وویل منډیلا تر هغې اندازې چې له یو انسان څخه تمه کیږي زیاتې لاسته راوړنې درلودې. ولسمشر اوباما هم درز امر کړی چې د سپینې ماڼۍ پر سر د امریکا بیرغ دی منډیلا ته د درناوي په خاطر نیم ځوړند وي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې منډیلا د خپلو خلکو، خپل هیواد، قاري او د نړۍ لپاره د تاریخ تګلوری بدل کړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی‌مون منډیلا د عدالت د لارې یو ستر مبارز وباله. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، له خبرونو وروسته د دې راپورونو برخه ته راورسیدو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ خاص استازي پرون د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مخکې باید د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د کندز د هوایي ډګر نوې رنوي لیکه د جرمني په مرسته رغول شوی او د کونړ سیند خواته د استنادي دیوال له جوړولو سره خلک هیله من شوي چې د سیلابونو له شر به وژغورل شي.
پنځه سوه متره اوږدوالی لري د خپله د استنادي دیوال په ډېر پنی او مسلکي شکل جوړ شوی دی.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې د اپارتاید ضد مخکښ مبارز نیلسن منډیلا پر مړینه د نړیوالو غبرګونونو په اړه راپور خپرو او په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې مڼې ځانګړي استازي جیمز دابنز له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل مخکې باید د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. خو حامد کرزي په دې کتنه کې چې پرون په ارګ مڼې کې ترسره شو وویل د امنیتي تړون له لاسلیک مخکې باید د سولې خبرې عملا پیل شي او دا د افغان حکومت اساسي شرط دی. د دې خبرو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې ولسمشر حامد کرزی لا هم پر دې خبره ټینګ دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. جیمز دابنز د پنځم په ماسپښین له ولسمشر کرزی سره په کابل کې وکتل. له ارګ څخه په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر د عملی پیل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبرې وشوه. ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې د سولې د بهیر عملی پیلېدل او د امریکایانو له لوري د افغانانو پر کورونو د عملیاتو درېدل د امنیتي تړون لپاره هغه اساسي شرطونه دي چې د بدلیدونه دي. جیمز دابنز چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له ولند سفر کابل ته ولاړ، د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته وویل چې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستانی چارواکو په نظر کې مثبت تغییر لیدل دی. خو نوموړي د سولې د بهیر د عملی پیلې دښمنه ورنکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي تړون دی د سولې د بهیر تر پیلې دو مخکې لاسلیک شي. جیمز دابنز وایي چې هر څومره د امنیتي تړون مسله ځنډی شي، هم هغومره له افغانانو د نړیوالو ملاتړ کمزوري کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د همدې تړون له امله هغه 8 میلیارډ ډالر مرستې هم له خطر سره مخامخېږي چې نړیوالو یې تر 2014 کال وروسته هر کال په پوځي او ملکی برخو کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. جیمز دابنز اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دی. دابنز بیا وویل چې په دې برخه کې چې طالبان به دا اومني کونه مني، موږ باید محتاط ووسو، خو په کار ده چې د پاکستان په ګډون یو مشترک پلان ورته ولرو. طالبان ویلي دي چې دوی مستقیما له ولسمشر کرزی او د هغه له استازو سره خبرې نه کوي او په اوړي کې چې د امریکا په ملاتړ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، هغه ناکام شوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د جرمنی دفاع وزارت د کندوز د هوایی ډګر 2 کیلومتره نوې رنوي د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ کړی. چارواکي وایي د نوې رنوي له جوړېدو سره د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو د مسافرو په تیره د حاجیانو او همدارز د سوداګرو ستونزې اواري شوي. لدې مخکې د دې ولایتونو مسافر به د مزار شریف د هوایی ډګر له لارې بهر تتلل. اجمل آریان له کندوز دا راپور راستولی.
د کندوز هوایی ډګر د رنوی لیکې د رغولو وروسته اوس دغه ډګر هر ډول الوتنه ته چمتو شوی. دغه هوایی ډګر چې دی اویایم لسیزې تنظیمي جګړو په ترڅ کې زیانمن شوی وو، که څه هم وروسته تر هغه وخت نه وخت ترې ځینې کورنۍ الوتنې ترسره کېدې، خو څه باندې دوه کاله وړاندې کله چې د پامیر خصوصي شرکت یو الوتکه راوغورځېده، نو وروسته تر هغه دغه هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو په تورلیست کې شامل او د الوتنې حق ترې اخیستل شوی وو. خو اوس د دې هوایی ډګر چارواکي وای چې دغه ډګر هر ډول الوتنه ته چمتو شوی. د کندز هوایي ډګر امیر سید انور سادات ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ولایتي چارواکو په مټ د المان هیواد په مالی مرسته د رنوی لیکې په رغولو سره دغه ډګر له تور لیست ایستل شوی او اوس هر ډول الوتنه ته چمتو دی. د هوایی ډګر او د ولایت د پرله پسې غوښتلو پر اساس موږ وکولی شو چې د المان هیواد د دفاع وزارت د پرمختیایي بودیجې په مرسته د رنوی یوه معیاري لیکه د 2000 متره اوږدوالي او 50 متره سوروالي په درلودو سره د 15 میلیونو ډالرو په لګښت ورغوله. ښاغلی سادات همدارز وایي چې اوس د دې هڅې روانې دي تر څو یو ترمینل جوړ شي چې څه باندې 1800 جربه ځمکه شته چې اسناد یې تکمیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. نو موړی وایي چې اوس هر ډول الوتنې لپاره دغه ډګر چمتو دی. د رنوی لیکې په رغولو سره موږ اوس ملکی او نظامی او همدارز له دغه 2 کیلومتره نوې رنوی سره به بهرني الوتنې هم په راتلونکي کال کې پیل شي. د دې ولایتونو اوسیدونکي اوس د هوایی ډګر رغولو ته خوشحاله دي. یو تن له دوی څخه وایي:
زما نوم محمد چا ده، د کندوز اوسیدونکی. البته څنګه چې موږ په جریان کې اوسې د کندوز دناوی جوړیږي نو د ډیر خزه د قندوز خلکو لپاره البته مخکې ډیر مشکلات سه خلکو نه سو کولای سي په زمي کې کابل تلاړ سي ابل چیرې زکلاري باندې وي سالنګ به مشکلات بو بل اجانه مثلا راتل ډیر مشکلات سره مزار ته تل مزار نه بیا کابل ته
شمال او شمال ختیځ ولایتونو تر مرکز کابل پورې د سالنګونو سختلار پر مخ کې لري چې د ژمي په محل کې کله ناکله لدې لارې څخه سفر تر ورسی حد ستونزمن کیږي چې اړین ده ترڅو یو زیات شمیر خلک د حواله لارې کابل ته سفر وکړي. اجمل آریان ازادي راډیو کندوز.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په همدې خبرونه کې را سره اوسئ چې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د یو استنادي دیوال د کونړ د سیند پر غاړه د استنادي دیوال د جوړېدو په اړه د بشپړېدو په اړه راپور دی. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د 1500 متره اوږد استنادي دیوال په بشپړېدو سره سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د کونړ سیند له ګواښ څخه ژغورل شوي دي. دا دیوال د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا د یو لک څلور زر امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په دې اړه نور حال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی شاه محمود ازادۍ راډیو ته وویل د پسرلی او اوړي په موسمونو کې به چې د سیند اوبه زیاتې شوې نو ډېرې ځمکې او کورونه به ګواښ سره مخ وو او هر کال به ترې په سلګونو جریبه ځمکه سیند په خپلو ناترسه سپو کې نغاړله. خو اوس چې ځمکو ته استنادي دیوال جوړ شو ډېر خوښ دی.
ډیر ځمکه تقریبا زر یو نیم زر جربه ځمکه سیند تعدید نه بچ شوې ده. تقریبا چې پروس کال دې مانی ټماټر شي نو د دې ضرر نو زه تاته وایم چې یعنی د 1500 لک روپو تاوان به دې خلکو ته رسولي.
د ډنډونو یو بل قومي مشر محمد صدیق وایي د پسرلی او اوړي په موسمونو کې به چې کله اوبه زیاتې شوي نو د دوی په ځمکو ولاړ فصلونه به لمن زوړل.
زمان محمد سلیمان په شکار کې ډیر سخت خساره را رسیدله او ټول فصلونه به ضایع کېده. ان شاء الله تعالی چې پاینده کې دې نه مونږ ښه مطمئن او خوشاله شي راکه یو خدای الله تعالی عذاب بیل یو کار دی چې راشي مونږ پاینده کې هم دا څو غوښتنې چې زمونږ وطن هم دا چې مترقي جوړ شي او نور کارونه ته ډیر متوجه شي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل د نارنګ ولسوالۍ د ډنډونو سیمه کې د کونړ سیند د ګواښ کمول لپاره 1500 متره یو قوي دیوال جوړ کړي چې په وسیله به د زرو جریبو په شاوخوا کې ځمکه او یو شمیر کورونه د سیند او سیلابونو له خطر وژغورل شي.
نور دا د یو لکو څلور زر یو نوي ډالرو پروژه سره رسیدل ده. 1500 متره اوږدوال لري د خپل د استنادي دیوال پر ډیر پنی او مسلکي څوک جوړ شوی دی. ولې دغه راکېچ کوم ځای کې جوړ شي دغه سیند بیا د دین لاندې بیرته راتاویږي. خو دلته یو تم یو زر جریبه ځمکه خو د دې استنادي دیوال په وجه باندې بچو ده. ټول ډنډونه ته دا یو غنیمت شو د دې استنادي دیوال په وجه باندې دا ځمکه خلافری ده چې هغه دینه کته پرتی دي چې استنادي دیوال نه هغه هم د دې په وجه باندې بچي.
هغه وای د کونړ سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسوالۍ ډېر ځمکې او کورونه د سیند زیات ګواښ سره مخ دي او غواړي چې په راتلونکي کې د سیند دواړو لورو ته قوي استنادي دیوالونه جوړ او نور ځمکې له خطر وژغوري. کونړ لوی سیند د کونړ په خاوره کې شاوخوا 2.5 کیلومتره لار وهي چې ډېر په هوارو سیمو کې بهیږي. تر اوسه ترې یو افغان حکومت د خپلو خلکو په ګټه کار نه دی اخیستی او نه هم د هغه مهارولو لپاره کوم په ځای کار کړی دی. روح الله انوري، ازادۍ راډیو، کونړ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
سمه کاکله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نلسن منډلا چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د سمبول حیثیت غوره کړی و پرون د 95 کلونو په عمر په جوهانسبورګ کې په خپل کور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د مړینې خبر د جنوبي افریقا ولسمشر ورکړ او وی ویل منډلا په داسې حال کې چې کورنۍ او خپلوان یې ترې چاپېر وو په آرامۍ سره سا ورکړه. جیکوب زوما منډلا د مدرنې جنوبي افریقا پلار و بره او وی ویل د منډلا له مړینې سره جنوبي افریقا خپل یو ستر شخصیت له لاسه ورکړ.
Our nation has lost its greatest son.
زموږ هیواد خپل ستر زوی له لاسه ورکړ، زموږ خلکو خپل پلار له لاسه ورکړی. که څه هم پوهېدو چې دا ورځ راځي، خو زموږ د دې ژورې او تلپاتې ضایعې هیڅ شی له منځه وړلی نه شي. منډلا باید د ویر له مراسمو وروسته چې لږ تر لږه لس ورځې به دوام وکړي د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د منډلا پر مړینه خواشیني وښوده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې له منډلا سره یې له نږدې هم لیدلی و، وویل منډلا تر هغې اندازې چې له یوه انسان څخه تمه کیږي زیاتې لاسته راوړنې درلودې، او زیاته یې کړه چې د هغه ژوند د ده د الهام سرچینه وه.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
مخای د نلسن منډلا ساری بیا ونوینو، نو مخته غوړه دا چې د دله خو ورکړل شوی مثالونه تعقیب کړو. دا چې د کرکه نه بلکې د مینې په لار خوونه باید پرې کړی وکړو. هغه بدلون ته چې یو انسان راوستي شي باید په کم سترګو ونه ګورو، او د داسې یو راتلون کې لپاره هڅه وکړو چې د د قربانې او ورتیا ولري. د اوس لپاره راځي د دې حقیقت مننه وکړو چې منډلا هغه انسان چې تاریخ په خپل لاس کې واخیست، ژوند وکړ او د معنویات د لړۍ او د معنویات د نړۍ هلال یې د عدالت لوري ته مات کړ. ولسمشر باراک اوباما همداراز امر کړی چې د سپینې ماڼۍ پر سر د امریکا بیرغ دی منډلا ته د درناوي په خاطر نیمځوړند وي، او پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش او بل کلنټن هم د بیانونو په خپرولو سره منډلا د ازادۍ د لارې د مبارز او زړور انسان په توګه وستایه. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې وویل چې منډلا د خپل خلکو، خپل هیواد، قاره او د نړۍ لپاره د تاریخ تګلوري بدل کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی-مون منډلا د عدالت د لارې یو ستر مبارز وباله. د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا او د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم په دې مناسبت د خوشحالۍ پیغامونه خپر کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس بچ وویل منډلا پوهېده چې سپورت د انسانانو ترمنځ نفاق له منځه وړي. د 28 کاله په زندان کې تیر کړل څو جنوبي افریقا د لګکیو سپین پوستو له واکمنۍ خلاصه او هلته ډیموکراسي ټینګه کړي. منډلا د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه، او پر 1994 کال د جنوبي افریقا لومړنی منتخب ولسمشر په توګه غوره شو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
سموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې نړیوال موضوعات. د اوکراین په مرکز کیف کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد د حکومت پر ضد اعتراضونو په برخه کې د روسیې او لویدیځوالو په نظرونو کې مخالفت رامنځته شو. په دې غونډه کې دا غونډه په داسې وخت کې پیل شوه چې په کیف کې زرګونه اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتي وو. د پارلمان غونډې درولې وې او د حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اوکراین په مرکز کیف کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان غونډه نن هم روانه ده. دا غونډه پرون په داسې حال کې پیل شوه چې په اوکراین کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي او مظاهره کوونکي د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، پرون په خپل وینا کې د اوکراین پر حکومت ژغ وکړ چې د خپل خلکو ژغ واوري. دا وایي دا هغه شیبه ده چې اوکراین د خپل خلکو هیلې پر ځای کړي، او یا هغوی نه هیلې کړي چې له دې سره دا ویره شته چې د ګډوډیو او تشدد لور ته روان شي. څه چې دلته کیږي موږ ټولو ته او دې سازمان ته مهمه ده. اپوزیسیون وایي د حکومت د استعفا غوښتنه د دې لپاره کوي چې له اروپایي ټولنې سره یې د نږدې کېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، او د مظاهرو پر مهال پولیسو له دوی سره تشدد کړی دی. په اوکراین کې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې تیره اونۍ د دې هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اوږدمهاله شراکت تړون لاسلیک نه کړ، او ویل چې له دې سره د اوکراین او روسیې نږدې تجارتي اړیکې خرابې شي. د د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف څرګنده کړه چې حکومت لا اپوزیسیون سره خبرو ته چمتو دی، خو د ټینګار وکړ چې افراطي ځواکونو په کیف کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیودو ویستروویل وویل موږ اروپایان اوکراین ته ګورو، موږ په هره توګه چې وي د اوکراین برخلیک ته او د اروپایي پلوه اعتراضونو عکس العمل ته بې تفاوته نه شو پاتې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې د لویدیځوالو عکس العمل د اوکراین په برخه کې رد کړ. سرګلاوروف وویل زه غواړم چې یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړم چې له هرې مسلې سره باید د اساسي قانون په چوکاټ کې چلند وشي. په حقیقت کې یو شمېر ویناوي چې نن سهار وشوي موږ ډېر حیران کړو چې زموږ د غونډې له اجنډا سره سمې نه وي. د اوکراین پخوانی زندانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د غونډې له پیلېدو سره پر لویدیځو هیوادو غږ وکړ چې پر ولسمشر ویکتور یانوکوویچ بندیزونه ولګوي. د دې په وینا دا یوازینۍ ژبه ده چې یانوکوویچ پرې پوهیږي.
د اوکراین اقتصادي وضعیت چې په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران له پیل مخکې هم خراب و، په وروستیو کې نور هم خراب شوی. په اوکراین کې د سیاسي بې ثباتۍ له زیاتېدو سره یو ځای د سوداګرو لپاره د پانګونې او کار علاقمندي د کمیدو په حال کې ده. د کارپوهانو په باور اوکراین ښایي د یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د دې هیواد پیسې ښایي د اثارو په مارکیټ کې خپل ارزښت وبایلي او حکومت به د خپلو ابتدایي مالی مسؤلیتونو په تر سره کولو کې ناکام شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د اوکراین اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وونه مخکې د اروپایي اتحادیه سره د آزاد تجارت او شراکت موافقه رات کړه. غربي مالی مارکیټو وارد مخاله په یوکرین کې د روانو بې ثباتۍ لامل تشویش څرګند کړی دی. یو عمده مسله د هغه مالی تضمین د بیل وړیدل دي چې سوداګر یې باید د دې خطر څخه چې یوکرین شای پر روانو 50 کلونو کې د خپل پورونو د ورکولو توانونه لري د ځان ساتلو لپاره ترلاسه کړي. په لندن کې د رنسانس کپیټل تحقیقاتي مرکز د اقتصادي څیړنو مشر چارلز رابرټسن وایي
If you're a trader, you're worried about Ukraine defaulting, you can
که تاسو سوداګر یاست او تشویش ولرئ چې یوکرین شاید خپل پورونه د بیا ورکولو توان ونه لري، نو د دې خطر څخه د ځان ساتلو لپاره بیمه اخیستل شي. درې ورځې پخوا د 100 میلیون ډالرو د بیمه نرخ 9 میلیون ډالرو، خو اوس دغه اندازه 10 میلیون ډالرو تر وړل شوی ده. د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې اروپایي هیوادو څېړونکي ټیم آشوایی د یوکرین اقتصاد په تیروسو کلو کې تر دې اندازې خراب و چې د دې هیواد حکومت په دوامدار ډول د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو لپاره د غربي مارکیټونو کومک تارتیا درلوده. خو د دې څېړونکو په باور دا چې د بهرنیو پانګوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، نو دا به د کیف لپاره ګران وي چې غربي مارکیټونو ته ورسي او مرسته وغواړي. په دې معنی چې کچېری په یوکرین کې رواني سیاسي لانجې ژر حل نشي، نو د دې هیواد د پیسې د ارزښت د لمنځتلو خطر لا زیاتېدلی شي. په دې ډول به د یوکرین حکومت نه یوازې دا چې د خپلو وارداتو په برخه کې کمزورې شي، د خپلو پورونو په ورکولو کې به هم ستونزې ولري. دا خطرونه پر ولسمشر یانوکوویچ فشار راولي چې د بهرنیو مارکیټونو څخه د مرستې ترلاسه کولو سرچینې پیدا کړي، څو په کیف کې د داسې یو حالت مخنیوی وشي چې هر څه له کنټروله وتلي وي.
د افغانستان په شمال زون کې د امریکا د ملکی چارو جګپړی مقام وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په فرهنګي اړیکو کې خوالی کولای شي د دې دوه هیوادونو په سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو مثبت اغیز ولري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزای له مزار شریف راپور راکوي.
د افغانستان په شمال کې د امریکا متحده ایالاتو د ملکی چارو جګپړی چارواکی پیټر کاستنر وایي که د افغانستان او امریکا ترمنځ فرهنګي روابط پراخ شي، دا مسله کولی شي چې د دې هیوادونو ترمنځ په سیاسي چارو باندې هم مثبت اغیز ولري. په همدې منظور د هیواد په شمال کې د امریکا متحده ایالاتونو قونسلګرۍ د اکسونو یو نندارتون پرانست چې پکې د امیر حبیب الله خان له حکومت څخه پیل د ظاهر شاه تر دولت پورې د امریکا او افغانستان د سیاسي او فرهنګي چارو د اړیکو اکسونه پکې نندارې ته وړاندې شول. پیټر کاسنر ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د دې دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او سیاسي اړیکې لا وی پړی مخکې موجود ول او امریکا د افغانستان له نړیوال ملګرو څخه شمیرل کیږي چې د سیاسي اړیکو پراختیا کولای شي د دې هیوادونو پر ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو هم مثبت اغیز ولري. د سیاست بحث د خلکو بحث دی، د فرهنګ او کلتور بحث هم د خلکو بحث ګرځي او هر څومره چې موږ خلک سره نږدې کړو په همغه اندازه کولای شو چې خپل سیاسي اړیکه هم پراخې کړو. په همدې اساس موږ غواړو په دا ډول فرهنګي اړیکو د خپل دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکه هم ښې کړو. د اکسونو د نندارتون د متحده ایالاتونو د قونسلګرۍ لخوا د ملي ټوکیا د بخ رسنیو د کور په همکارۍ سره په مزار شریف کې جوړ شوی چې د څلورو ورځو لپاره پکې د امریکا او افغانستان د دولتونو د فرهنګي او سیاسي اړیکو تصویرونه پکې نندارې ته ښودل کیږي. محمد صابر نقشبندی د بلخ ولایت هنرمندانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل
د حدود تقریبا یک قرن قبل است، یعنی از زمان حبیب الله خان
دیوی پیړی څخه مخکې اکسونه ننداره ته خودل چوی دی. د امیر حبیب الله خان له حکومت څخه رانیول د ظاهر شاه تر دولت پورې پکې انځورونه شامل دي او د اسموږ ځوان نسل ته داخلي چې د امریکا او افغانستان اړیکې د سپتمبر لای ولسم را پدې خو نه دی پایل شوی بلکې په خوانی اړیکې دي او زموږ پلرونو درلودې. په دې نندارتون کې لا څلور پنځوس څخه ډیر اکسونه نندارې ته ایښودل شوي چې تر دریو نورو ورځو به دوام لري او هدف یې هم د امریکا او افغانستان د دولتونو ترمنځ د موجوده کلکو فرهنګي او سیاسي اړیکو بیانول دي. مجیب حبیب زای، مزار شریف.
دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړې. ولسمشر کرزی د امریکا له ځانګړي استازي وغوښتل چې د تړون تر لاسلیک مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي او امریکایي ځواکونه د افغانانو پر کورونو عملیات بند کړي. افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. افغان حکومت دا بلنه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د نه لاسلیک کولو په برخه کې د ولسمشر کرزی د دریز په ملاتړ د طالبانو د بیان په جواب کې ورکړي. روسیا وایي د افغان پولیسو د روزنې لپاره چمتو ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې وکړه. د افغانستان د تیاتر مخکښ استاد عبدالقیوم بیسد پرون د 15 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. ټاکل شوی چې د استاد بیسد د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شي او سبا د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د فاتحه واخیستل شي. په یمن کې چارواکي وایي د دفاع وزارت پر ودانۍ د پرونیو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي چې بهرني روغتیایي مسؤلان هم پکې دي. اوکراین په داسې حال کې د بهرنیو ډیپلوماټانو د یوې غونډې کوربه دی چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. لویدیز ډیپلوماټان د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کیف کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د افریقایي ټولنې او فرانسې د زرګونو پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. او د نړۍ سیاسي مشرانو، نامتو هنرمندانو او عامو وګړو د جنوبي افریقا د اپارتاید ضد مخکښ مبارز نلسن منډلا پر مړینه خواشینی ښودلې. منډلا چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د سمبول حیثیت غوره کړی و، پرون د 95 کلونو په عمر په جوهانسبورګ کې په خپل کور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
قدرمنو دوستانو، ښه راغلاست. یو ځل بیا له بلخ ولایت څخه د ځوان فکر خبرونه ته کوربه مو مجیب رحمان حبیب صاحب. د خبرونې نن موضوع دا چې څنګه کولای شي ځوانان له مخدره توکو سره په هیواد کې مبارزه وکړي او د دوی نقش او یا غرول چې په ټولنه کې د همدې شومې پدیدې په مقابل کې ترسره کوي څه دی. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هاریو اباسین بریال، شاد راغاند او همدارنګه بریالای جلال زای را سره خبرونه کړي چې په سل کې الله خغلی بریال څخه پیل وکړو. خغلی بریال کدا راته وایي چې دی وز ځوان په صفت ستا مسولیت مخدر توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې څه دی؟
څو اړخ باید مطالعه شي. اول دا دی چې په عواملو خبرې وشي چې نشه یي توکي ولې عام شوي. یو یې کرکیله ده او بل د نشه یي توکو استعمال دی. او دویمه مسله دا ده چې څوک د دې په مخنیوي کې اقدام کولی شي. ځوانان زه فکر کوم یوازې د عامه پوهاوي دپاره هغوی مرسته کولی شي. تر ټولو ښه وسیله خواله رسنۍ دي چې اوس ځوانان ورته ډېر لاسرسی لري او پکې ډېر زیات فعال دي. او د دغه طریقه مونږ کولی شو اول هغه عوامل فاکټونه او امار را پیدا کړو چې څومره کسان په افغانستان کې په نشه یي توکو روږ دي دي او څومره د نشه یي توکو کرکیله ده او د دې بدیل کښت څه دی چې باید وشي منځ راشي او نشه یي توکي په افغانستان کې کم شي او په استعمال کې. یعنی په افغانستان کې که مونږ څومره په نشه یي توکو روږ دي ځوانان لرو د دې یو لامل خو دا دی چې نشه یي توکي شته په افغانستان کې دوی ورته لاسرسی لري. که اول باید د دې مخنیوی وشي چې څنګه نشه یي توکي د منځه وړل کېږي بدیل کښتې رامنځته کېږي. لکه تېر کال تېرو دوه کلونو کې چې په هرات کې کومه تجربه وشوه چې زعفران یو ښه بدیل و د کرکیلې له اړخه د نشه یي توکو. زه فکر کوم په هرات کې د نشه یي توکو د کروندو د راکمېدو سره د نشه یي توکو استعمال هم کمیږي. یعنې دې کې شک نشته. دویمه برخه دا ده چې ښه اوس په دې کې څوک زیات رول لري. زه فکر کوم چې لږ شمیرلې خبرو مې کړې وي. مونږ یوازې کولی شو په درېو مهمو ارګانونو د دولت دا فشار راوړی شو یا د هغې دپاره دغسې پالیسیګانو او دغسې هغه باندې حللارو باندې طرحې ولرو چې د نشه یي توکو مخنیوی وکړي د هغو د کرکیلې او په مقابل کې دغه د وقایوي سیستم هم ډېر زیات فعال شي. کرنه وزارت ډېر زیات رول لري چې کولی شي د نشه یي توکو بدیل وړاندې کړي او د زعفرانو په څېر ځینې نورې څه دي چې هغه عامولی شي او کولی شي په دې طریقه نشه یي توکي په افغانستان کې کم شي. او بله برخه یې دا ده چې د عامې روغتیا وزارت څنګه کولی شي هغه کلینیکونه چې په نشو روغ دي کسان په هغې کې تداوي شي او د تداوۍ نه وروسته هغوی تعقیب شي. یعنی مونږ ډېر وخت لیدلی چې یو ځوان ډېر تکلیف یې استلای دی، 56 کالو موتاد دی او دی په تریاکو روغ دی، په ډېره سختۍ یو کلینیک هغه تداوي کړی، په ډېره سختۍ دوی لاسرسی لرلی چې تداوي شي کلینیک کې. د هغې نه وروسته بیا دی راوتی ټولنې ته، خو چون چاپېریال بیا هلته په نشو ککړ دی نو دی بیرته بیا موتاد شوی دی. څنګه کېدلی شي چې مواد کم شي چې دوی ورته لاسرسی ونه لري او څنګه د هغې نه وروسته بیا دوی د نشو نه چې راګرځول کېږي یا تداوي کېږي د هغې نه وروسته بیا یو سالم چاپېریال ته رابري شي. سالم چاپېریال کې تر ټولو زیاته مهمه مسله دا ده چې هغوی بوخت شي. د دوی د کار مسله ده چې راجی کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته
مننه بریال صاحب. خغلی راغان که تاسو په دې اړه خپل معلومات را سره شریک کړئ.
زما په نظر ډېری خبرې خو بریال صاحب وکړي. دا ستونزه داسې ده چې ډېر عوامل لري، له ټولنیزو عواملو رانیولې تر اقتصادي عواملو پورې تر سیاسي عواملو پورې، دا ټول په دې برخه کې داخل دي. تر اوسه ډېره ملامتي دولت ته راځي. دولت یو ارګان په دې ځان غولوي چې زه د پالیسۍ جوړولو مسولیت لرم، بل په دې ځان غولوي چې ماته بودیجه په وخت نه رسیږي. ټولنې سره هم دودوي ارتباط هغسې نه ده. د نشه یي توکو د عواملو نه د کار د استعمال او د قاچاق او د وارداتو د پراختیا دی یو نم یا دوی صحیح درک نه لري یا په خپلو کې صحیح تفاهم نه لري. ملامتۍ دي چې یو په بل اچول کیږي او هغه اصلي د سلوی سره نه ښکاري چې دوی دې ته د یوې ستونزې په نظر وګوري. ځکه که ورته کتلی نو هغه خپلو کې به یو تفاهم لرلی. مونږ یو ورځ اورو چې په دغه ولایت کې کار دومره ډېر شوی، بله ورځ اورو چې دلته قاچاقبر نیول شوي دي، خو بیا نه خبرېږو چې دا خلک چېرته دغه کېږي. اکثره د ګاونډیو هېوادونو د نورو هېوادونو هغه مهم قاچاقبرانو د نیول کېدو خبرې کېږي. یعنی له لویه سره یو ډول بې تفاهمه فضا ده، یو ډول ګډوډي ده. پیسې ډېرې راځي په دې نوم، مصارف ډېر کېږي، خو د کار نتیجه نه کتل کېږي. دغه سوره زې مخکې چې یو راپور په دې اړه خپور شو، د نشه یي توکو د کار د کچې د زیاتېدو خبره پکې شوې وه. په هغې کې دولت هغه کوم مهم ارګانونه مسؤول ارګانونه چې دوی یو په بل ملامتۍ اچولې. یو ویل چې بودیجه په وخت نه ده رسېدلې، بل ویل چې ما پالیسي جوړه کړې ده نور راسره صحیح نه ده عملي کړې. نو په دغسې یو حالت کې د ټولنې د نورو قشرونو همغږي کول ډېر سختې تر هغې چې دولت حکومت خپل دې ته دی مهم ستونزې په نظر ونه ګوري او په خپل کې یو خام غږی جوړ نه کی بیا ټولنې سره وغاصلی عوامل سره دوی مبارزه وکړي شي هم به د وقایع او نور برخو سره صحیح چلند وکړي شي.
مننه راغان صاحب. اوس پر شو خغلی جلازی ته که ته خپل په دې اړه خپل معلومات را شریک کړي، مثلا ته څه مسولیت لري او څنګه کولای شي له مخاطره توګه سره په خپل ټولنه کې یو مبارزه په مخ کې ونیسي؟
دیولزان په توګه لومړی غم زما مسولیت دا دی چې زه باید خپل ونه څکوم او بیا نورو ته ووایم چې تاسو یې مه څکوئ، تر هغه چا چې زما غږ رسیږي، په هره لاره چې رسیږي زه باید تر نوم در نورم دا ورسوم، غږ ورسوم چې مې څکوئ او د هغوی اضرار ورته ووایم. دغه تر کومه ځای چې زما وسه ده، یعنی تر دې لوړه به زما په وس کې نه چې زه یو کروندګر مخه ونیسم چې ته دا مکر یاد چې هغه کرلې زه د هغه په وړاندې څه اقدام وکړی شم. صرف هغه غږ دی چې رسول دی همدومره د ځوان په توګه زما مسولیت به دومره وي. او بله باسین صاحب یو ښې خبرې ته اشاره وکړه د بدیل کښت دپاره، په ایراد کې ډېره ښه تجربه وشوه چې همدغه زعفرانو کښت لو زعفران لنیک مرغه په بلخ کې هم کی مکوله شو دا تجربه وکړو، خو په ځینې ځایو کې دان نه کیږي چې التام دولت کولای شي وخه پروګرام ورته جوړ کړي. مثلا په بغلان کې کولای شي چې دی یو کروندګر لدین ک کوکنار کری یا نور نشیتو کی کری نو هغه عاید به ډیری، خو ا دې لپاره که مثلا بغلان ډیر خې وریزی لري خو غمر دی چې اصل اخلي غمر پیسې نه ترلاسه کوي لکه څومره چې نشیتو کې ترلاسه کوي. که دولت داسې یو پلان همدغه وزارت د مخدراتو کوم پر وړاندې مبارزې وزارت چې یو میلیون یو هغه ته ورکوي، یو ولایت ته ورکوي هر کال چې هغه په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي او زراعت هیڅ ګټه نه کوي، عوام یو دیکان ته ګټه نه رسیږي. کولای شي دا د همدغه د کرنې وزارت په مرسته باندې د همغه ولایت کې د زراعت د میکانیزې په برخه کې کدی کار وکړي. نو زه ډاډه یم چې په بغلان کې بل یو کروندګر چې وریځي کوي هغه مرایت به ترلاسه کړي لکه څومره چې نشي توکي ترلاسه کوي. او دا د پالیسی دغه یو څه اور سره دومره یعنی په خستر غنه ګورم ځکه غوي پالیسی جوړوي چې هر ولایت کې چې صفر شونه موږ یو میلیون ډالر ورکو او هغه په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي چې دیقان ته مستقیمه ګټه نه رسیږي، هغه غیر مستقیمه او اوږدمهاله ګټه ده چې په اوس وخت کې افغانستان د کروندګر دې تړتیا لري چې غوی ته بیا مستقیمه ګټه ورسیږي. نو که داسې کار وشي چې غوی ته مستقیم لکه همدا ما چې د زراعت د میکانیزه کېدو په برخه کې وویل، نو موږ تر یو اندازه کولای شو چې دا تر ډېره اندازه به دا کښت راکم کړو.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه اورئ له بلخ ولایت څخه. زه مجیب رحمان حبیب زای مو کوربه یم. راسره قدرمن میلمانه هر یو اباسین بریال، ارشاد راغند او همدارنګه بریالی جلال زیدی. بیا به راشو ښاغلی اباسین ته. ښاغلی اباسین، که دا راته وایي چې د مخدره موادو کرکیله سږ کال بیا هم په هلمند او نورو سویلي ولایتونو کې ډېره شوې ده، په دې اړه که معلومات راکړئ عمده دلیل یې څه دی؟
ډېر عوامل لري. یو د دې نه دا دی چې نشه یي توکي د اوس نه کرل کیږي، دا د نیستۍ چاره ده. او د هغه وطنونو کروندې چې دي هغه ته چې د کرنې وړ ځمکې دي تر ټولو ښه حاصل یې تریاک ورکوي، یعنی مارکیټ لري تریاک او قیمتي هم ته ده چې تولیدیږي. یو مهال نشه یي توکي ته کښت کم شو، تولیدات یې کم وو، هغې وخت کې مونږ یو مقطعي هڅه حکومت وکوله چې د دې مخنیوی وکړي. اول کې بدل کې پیسې ورکړي خلکو ته، دویم قدم کې ځینې زراعتي ماشین آلات ورکړل، د دې هغه باندې کم شول. تر یو وخته یعنې د دوی ځینې نور محصولات چې وغې مارکیټ ودرلودو خرڅ شول، مګر دا اوږدمهالې پروسه نه وه. د دې په ځای چې لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې بدیل پیدا شوی وای، بدیل کښت د ټول وخت لپاره د خلکو د دې نشه یي توکو د کروندو نه مخه وخت، اما دا کار ونه شو. اوس خلک بیا مجبور دي، مارکیټ برحاله دی، تریاک خرڅیږي، قاچاقبر شته، پیسې مخکې ورکوي او حکومت ورته توجه نه لري، حتی اصلاح شوي تخمونه وجود نه لري. هغه غنم چې زموږ خلک اوس هم په هلمند کې کری تر ټولو هغه وروسته پاتې شکل دی د دې غنمو دی چې لږ یې لږ حاصلات راوړي، اما داسې غم شته چې د دغه لږو ځمکو نه دوی یوازې د غنمو د کرلو نه چې اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي وای او په وخت څارل شوي وای، امکانات ورسره شته وای، هغې د تریاکو په اندازه حاصلات درلودلی، دې کې هڅه ونه شو.
بیا هم ویل کېږي کومه ګټه چې دهقان ته رسیږي له تریاکو څخه نسبت هغه ګټې ته چې سوداګر ترلاسه کوي شاید 500 کموي
او ته ګوري اول ډیره مهمه ده چې شی ارزه تقاضا ون لري دغه ارزه پنستانه راځي تقاضا ده چې اوس متادین شته په افغانستان کې قاچاق برشته مارکیټ لري او تریاک خرڅي که احتمال دغه تدریجی سلسله یو پر بل پسې په مغه خپل شکل باندې منظم ډول ته شی زه فکر کوم د نشي تو کو کرکی لکمیږي دا سیم ندی چې په ټول خلک د تریاکو سره جوړ دي چې باید یو کوي اخلاق نن د خلک یو مکلفیت لري مو په دې مسله نه دی پوه شوی ته پالیسي مسله ز ضروری ګڼم یعنی که خلک هرڅه په وي زه وایم چې تر څو پوري چې مونږه یو منظمه زراعتي پالیسي ونه لرو او مونږه د کار تګلاره ونه لرو هم بنشي تو کې تولیدیږي هم به مصرفي او دا بخنی څومره بنديان چې د نشي تو کو په جرم باندې نیول شوی دی او په بندیخانو کې پراته دي هغه دریم لاس خلک دي هغه وړه بازاري کاروباریان دي اصلي خلک آزاد ګرځي په حکومت کې د خلکو وند ډیر زیات ده کله ما د ډیرو هغه محاکمو د خلکو څخه یا د مسولینو څخه اوریدلی دي چې دی یو کس نیولای دی هغه د ساتلو توانایي ورسره نشته یو ډیر جالب مثال ته وایم د اوس د پولیسرخي په زندان کې با قاعده د نشي تو کو کاروبار کوي بنديان تر بل هر ځای د ځای مسون ګني یعنی د بندي سره ته دي زیات نور څه کېدلای نشي دا چې مگر اوس د پولیسرخي کې بندي کو اما په ټلیفون باندې خپل سوداګري کوي دي ځنه باندې معاملې دلته کې د دوه بیل بیل مافیا او کسان دلته بنديان دي ټول معاملې دلته کې مگر ما عدالت تولیدي الته سپارل کې یو ډیر لوی سیما چې په دې زمیندار کې د هلمند د نشي تو کو تر ټولو غټ مرکز دی او دته د بدخشان تریاک راځي دته د تخار نه تریاک راځي د شمال دولتونو نه راځي څه چې موږ خبرې کوو په جنوب او په پلویدیز باندې نو کله چې آلته دومره یو غټ مارکیټ دی دومره یو غټ امکانات دی بیګا دی ورش چاپه په وی تر سبا ساره پورې څه تریاک چې موجود وي غره پورته کې موږ سبا ټول مارکیټ بیرته خلاص دی اغل توغي څه کوي کاروبار کوي اصلا بیرته راځي د ځواب تر او ګرځو چې په لندو مو خبرې کړي چې ځوانانو مسولیت پکې شي د زدل چسپی دی خبرې سر ډیر زیات په دی لرم چې ځوانان کولای شي لختر لګه د خلک یو قسم وه څه یاد دامه په هوی پروګرام را منځته کی زموږ مدني ټولنې ټول وخت په دې باندې لګیا دي چې د چارواځي او تلینونه ولمنځي چې د چارواکو د پاره یو د تعظیم یو د غیری احترام ځینې منځرغونډي جوړ کړي اما مهمه مسله دا ده چې موږ څنګه کولای شو قومي مشران چلته دی غره وغوړو ته نشي توکو په ازرار باندې خبرې وکړو څنګه کولای شو په دې طریقه واځي کړو خلکو ته چې لخت لګه په خپل چاپیریال کې د نشي توکو استعمال ته او کرکیل ته اجازه مور کوي زه فکر کوم د بل خلص والی سپینګری ک دوه بیل بیل پروګرامونه تر وغوښتل شي کاروندګر وغوښتل شي د دین د لحاظه د اخلاق کو د لحاظه د وطني مکلفیتونو په لحاظ ته ورته واځي کې زه فکر کوم ډیر خلک اخلاق اند دي ورته لري چې د نشي تو کې د کرکیل څخه خلاص واخلي هم دا ډول د متادینو په اړه چې موږ خبرې کوو ګور د پانتون چاپیریال د نشو ځای نه دی چې موږ ځوانان لته خبرې وکړي چې نشي مکوي او نشي خې نه دي چې پانتون کې څوک نشي تو کې نه کاروي د مکتب په چاپیریال کې نه کاروي څه چې دی هغه د خار په منځ کې دي دا ډیر مهمه ده چې موږ د روغتیا وزارت ته وایو چې تاسو کلینیکونه جوړ کړئ او دغه سلسله تعقیب کړئ کله چې یو کس راولي دلته تداوی د پاره غمره تکلیف فور باندې تیریږي چې تصور کولای شي دی او موتاد په اسلام مګر کله چې دا بیرته جديده لپاره د کار مسله ده دغه تعقیب دی پر لپسې دغه پښتنه ده دغه د تداوی دوامدار هغه د مراقبه ده چې متاسفانه ده په افغانستان کې وجود نه لري یعنی مدني ټولنه په فوق العاده ډول باید نشي تو کو په برخه کې توجه وکړي یو نیم میلیون متادین لري افغانستان او دا ورسته سایه ده د نړۍ تر ټولو لوی تولیدونکو دی بیا هم له بده مرخه دي دومره مبارزي سره سره که واحده کاری پالیسی د نشي تو پر ضد مبارزي اداره ولري زه فکر کوم چې متبادل نور وزارتونه چې دي ټول ورسره څه کېدلی شي اوس هم نړیواله ټولنه او ډونرونه تر ټولو ډیر زیات مرسته د نشي توکو پر ضد مبارزې ته تر جنگ ورسته ورکوي د جنگ پیسې فوق العاده راځي دویمه برخه ده چې د نشي توکو پر ضد مبارزه وشي یوازینی څه دي چې د افغانستان څخه تولیدیږي او ټول ټولنې په ظاهر لړی تر روسیې تر ایران او تر بل هر ځای چې زه فکر کوم په دې کې په هر ډول پالیسي کې نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ کوي او سپورټ کوي
خغلی اوسین پر دې خبرو کې چې هم په هوای ډیر موثر نقش درلودلی شي د مخدره توکو د اثر ډول په سطح کې البته تر څو ځوانان وکولای شي لدی څخه مخنیوي وکړي بهرنۍ هڅونه او د پاکستان څخه د مخدره توکو رانیول د څومره تاثیر ګذار چې د دې د کرکیل کچا چیږي شي
دا ډیر نقش لري ځکه افغانستان د نشي توکو څومره تولیدات چې کیږي دا غي لوی برخه ګټه بهر ته ځي د تاجکستان سره چې موږ ګډه کوله ده په بدخشان کې غلطه وخت په وخت د دې مسلې شکایتونه شوي د تاجکستان ولسمشر خپل افغان سیال ته ټلیفون کړه شکایت کړه هم د نام نه پاړه هم د نشي توکو د قاچاق پاړه دلته ایران سره پوله ګوري هم دغه یو وضعیت کې د سرحدي سیمې چې په مجموع کې مونږ ګورو کې هغه په ختیس کې دی هغه په جنوب کې دی او په شمال کې دی دا د اته په لویدیس کې دا د نشي توکو د تولید او د قاچاق ډیر مهم مرکزونه دي خپل د افغانستان په ځنه مهمو چارواکو باندې خصوصا د امنیتی ادارو مشر چې کوي په سرحداتو کې په دوی باندې دا تور د چې هغه چاغبر سره جوړ جاړې لري خپل په دغه کاروبار کې شریک دي ک دولت غواړي چې جدي مبارزه وشي هغه لدې ځای کې چې نړیوالو سره یو تفاهم ولري د غویم لاټر په واقعي معنی لبرست تر لاسه کولو پرته په عملی برخه کې ځان سره ولري چې هغه په دغه برخه کې ډیر جدي وسی ځکه ډیر داسې قاچاقبر دي خصوصا د ایران چې مونږ اورو چې دومره ونیول شو دومره ونیول شو بیا نه معلومیږي چې دا چیرته ځي هغه کومه محکمه چې دوی لري ځانګړې محکمه دا غیم هغه عمل داسې نه چې ډیر قانې کوونکی مونږ اورو چې زمونږ دومره اعدام شول دومره داسې شول خو د دوی لپاره ډیر عادي مجازات چې در لاسو تر شلو کلونو پورې اعلانې غم ډیر تمنه یې ډیر توقع نه کیږي چې هغه سزا دې په دوی عمل شي نو نړیوال دغه ډیره ونډلری په دې برخه کې دولت کوشش وکړي بهرنیانو سره لوی سره د نشیتو کو د وضعیت په اړه جدي خبرې ولري دا خبرې هغه وخت کې چې خپل په دولت کې د نشیتو کو لوړپوري قاچاقبران او مفسدین داخل نه دوی چې خپل په دغه کار کې ملابسي په دې کې خېل سخت ده چې دغه توقع دی وشي چې نور سره په دې اړه جدي او سپینې خبرې وکړي
مننه ښاغلی ارشاد ک جلسی تر شو جلسی غیر عادلانه محکمې ته سره کېدل د څومره کولې شي چې معاصریت لري د کوکنارو د سوداګری په ډیر والی کې
ډیر من د عدالت د سیده چې په یو ټولنه کې نوټ هغه ټولنه کې بیا مشکل نه وي ټولنیز نظام په ډیر ښه شکل وي خو چې کله عادل نه وي په محکمې کې یعنی یو مجرم سره په عادلانه توګه برخورد ونه شي نو خامخا هغه ټولنیز نظام ورسره ګډوډیږي په تیر هم څو کلونو کې هم د ورستي ولسیزه کې یا څه کم تر ولسیزه چې دلته دغه په څو واره افغانستان نشیتو کو په تولید کې لومړی مقام ګټلې دي نو یو ستر لامل هم دا ده چې هغه ایدی قاچاقبر مجرمین چې دي اصلي کسان چې دي دانه نیول کیږي او دوی سره هغه عدالت نه تضمینیږي نو ځکه دا کښتیم زیات دي او لدې سره ځکه هغه آزاد ګرځي کچیر ته هغه ونیول سي هغه ته محکمه شي او چې قانون ورتوي هغه سي ورسره چلند وشي نو خامخه هغه اصلي کسان چې راکم شي نو بیا کاروندګرم دانه کری ځکه بازار کې چې خریداران نه وي څوک یې وانه خلی نو دی هم ورور ته لاس اخلي کښتنه لاس اخلي
مننه دوستان تاسو له حضرت رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه اوري په بلخ ولایت کې را سره قدرمن مېلمانه دي کوربه مو سمو ابراهیم حبیب ځای را سره حبسین بریال ارشاد راغاند او همدارنګ بریالای چغل ځای په خبرونه کې مېلمانه دي خغل حبسین کې یو بل موضوع ته ازیر شو د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم مسولیت لري او باید په کومه برخه کې ډیره پاملرنه د متادین
لپاره ولري چې مو تر کومه پام کړی دی دا یو نیم میلیون متحدونو تعداد ډیر زیات تعداد دی دا زیاتره د بیرون څخه مرغلي چې د ایران کې شاخه کارونه کړي مزدوري کول پاکستان ته تللي بجن نور ملکونو کې دی او دی سخت کارونه او په محیط کې دغه وضعیت نه متحد شوی دی بیرته چې دوی راځي په افغانستان کې دوی په وروختون کې په ډیره سختۍ په واسطو مقرري کې خپل خو متحد نه ازري کې د دوی کورنۍ هڅه کوي مګر هغه زر جرچ په کورنۍ راځي د لپاره په کلینیک کې د ځای پیدا کول او بیا د شامل او لوبي په دې برخه کې کرپشن دی زیاتره وخت زه د سکورنۍ پیژنم چې غوی خپل متحد ودرې ځل راوستي خو نه دي توانېدلي چې دوی په وروختون کې بستر کې تعداد کلینیکونو ډیر زیات کم دی یو خاصه توجه باید دغه ولایتونو ته وشي چیرته چې د نشې توکو روغ دي کسان دي دوهمه خبره دا ده چې په کلینیکونو کې شرایط باید هغه سیار شي تر څو وکول شي او متحد تداوي شي دغه ډیر ورسته پاتې سیستم د تداوي دی د متحدینو په افغانستان کې چې مونږ یې ګورو دوی د لیوانیانو سره په یو کوټه کې چولي وي دوی د رواني ناروغانو سره په یو ځای کې وي دوی ته تمرینونه چې ورکول کیږي په وخت نه ورته ورکول کیږي مواظبت هغه نشته یوازې دوی د غوامارو خپرولو ته خوشاله دي چې دومره کسان یې سکال تداوي کړي مګر دا پوښتنه چا نه ده کړې د تداوي نه وروسته بیا د خلک چرته دي لکه چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله د افغانستان متحدین د روغتون نه بیرته کورونه ته ستانه شوي بیرته د احتیاط چاپیریال ته ستانه شوي را بده مره بل کته د یوکرین یو متحد راولي تداوي کې بیرته هغه کلی ته واستوي او په کلی کې و نور ملګری متحدین ولري زه باور لرم چې هغه متحد دي نشو څخه نه وي او دوی بیرته بیا متحد کیږي مهمه مسله دا ده چې پر یو میکانیزم وجود ولري یو ماډل ولایت باید منګول لرو مثلا مثلا په بلخ کې متادان زیات یو مثال یادوم خلار ایداد چې دلته اول د دې یو احصای وشي څومره متادین دي د دې تداوی لپاره همغومره بسترونه باید فعال شي په یو وختونه کې همغومره ډاکټران وي د دې لپاره په وخت دواګان وي تمرینونه وي تر څو دوی وکول شي تداوی شي دویم دا دی چې متادان د بلخ ټول باید وختونه ته ورسول شي بیا دا نه چې پنځه پاتې بهر او پنځه دننه که دغه توازن یا دغه په همدغه شکل باندې وي زه باور لرم چې متادین نشي تداوی کېدلی ځکه چاپیریال بیرته ککړ دی په زهرو لړلی دوی بیرته هماغه زهر لړلی دویم مسله دا ده چې د نړیوالو د مرستو خبره چې لږ مونږ مخکې یاده کړه د نړیوالو مرستې په ځای نه لزی کی پالیسی ډیر اهمیت لري که چیرې ته د یو پروګرام کار دپاره چې کوي تګلاره ونه لري د هغې دپاره یوه طرحه ونه لري او هغه عملي نه وي زه فکر کوم دا تضمین هیڅوک نشي ورکولی چې د افغانستان معتدین د کم شي دا د موږ دپاره یوه فاجعه ده چې موږ یو نیم میلیون معتدین لرو یو نیم میلیون معتدین یو بله جګړه ده په افغانستان کې یو بل بحران دی چې موږ ورسره مخامخ یو په دغسې یو هیواد کې چې دومره فقیر یو چې موږ حتی د اوبو پیسې له بهرنیانو څخه اخلو دا به ډېره زیاته سخته وي چې دغه زیاتېدونکي معتدین دې موږ تداوي نه کړی په ټولنه د بار یو ټولنه د هغې څخه متضرره نه شي مهمه مسله دا ده بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې کورنۍ ډېره زیاته مرسته کولی شي یوازې د کلینیک مسله نه ده کورنۍ باید دې آماده شي چې خپل معتدین شفخانو ته ورسوي او غوښتنه کی تغییر تداوی او متاسفانه دا کار نه دی شوی کورنۍ باید تشویق شي لري کورنۍ په دینه پویږي چې معتاد تداوی د پاره کلینیک هم وجود لري غوی فکر کوي چې ګویا یو کس معتاد شو هغه باید ترغه هدي پوری تریاکو کی ترڅو دغه تریاکو څخه مړ شي اول خود عاطفي د لحاظ غی ته تریاکو کوي پر لپسی کله چې د دوی د وسنه وزي نور زولنې او زنجیرونه ور وچی په کوټه کې وچی دا په خپل ذاتي بشری قانون د لحاظ یو غټ عذاب دی یو معتاد لپاره چې معتاد په زولنو تړلې یو دغه شکل باندې یعنی دا ډیر ورسپاتې ډیر کلاسیک کته داوی ته چې موږ افغانستان کې وچ کفایت نه کوي
خغالی رغان سب که در حتوی چه فرهنگی پا طولنه که فرهنگی برخورد لمعتدین و سر و همدرنگه دی توی حقا بشری حقوق نه رایت کول دی طولن دی نور و گل لخوا دست مورد تحصیل داری چه بیا کمو کسان چه روختی همون دلی بیتا دی اتحاد تمخه کنی
زما پا نظر دقا خپلا نشو تا دا نشویانو دا وردلو پا علتونو کیا ویلات هم دوی سر ناسم تورانیس شلن دا چکی گی اکثر پا کورانیو کی پا زنو سیمو کی خلق یو دول محرومیت احساسی دا کورانی دا خوانه دا زنو نور ستونزه لواجه نه چی دوی نشو تا پناه وړي یعنی د نشو د استعمال یا د مخدره مواد د استعمال یا ولت دام ده چی زنو خلکو ته خاصتا غزبانانو ته چی زیات ټولنیز او اقتصادي مشکلات سره مخ دي او کورنۍ فشارونو سره سخت قیودات سره هغه ته نشو تا پناه وړل یو ډول د ځان د تسکینولو یو وسیله ښکاري چی د خپل د اندغه ناسم چلن زیګنده ده نو دا منګ د ټولنې د دغه ډول خلکو سره په اخلاقي ډول او هم په ټولنیز ډول په ښه چلند مکلف یو نور خلک هم مکلف دي ځکه که دوی سره ښه چلند نه کیږي دوی نور هم دې ته تشویقیږي چې د خپلې نشې د کارولو سطحه زیاته کړي هغوی ته په دغه ډول ځان ډېر ذهنن او په عملي ډول ډېر ځان ورته تسکین ښکاري چې څومره ډېره نشه کوي د ده به ټولنې سره او د دغو فشارونو سره فاصله زیاته شي نو که د ټولنې چلند دوی سره په عام ډول ښه شي کوشش وشي چې دوی ته داسې یو زمینه مساعده شي چې ښه چلند ورسره وشي په کورنیو کې که تاسې لیدلي که یوه کورنۍ کې یو کس نشه شي یا هیروین استعمال کړي یا چرس یا نور داسې څه هغه ډېر زر منزوي کېږي دې په ځای چې سمه پالنه یې وکړي هغه ډاکټرانو ته بوزي بله لاره ورته د مرستې غوره کړي هغه حتی له کوره شړي چې له کوره شړي هغه بل ځای نه لري د هغو خلکو لاس ته لویږي چې هغوی ده ته نشه یي اسانتیاوې برابرې دنه په جرایمو کې استفاده کوي او دا بر علاوه د دې چې یو نشه یي وي یو مجرم په توګه هم دا استعمالېده شي نو ټولنیز ناسم چلند دا د نشه یي توکو او د کارونکو په سطحه کې د زیاتوالي په برخه کې نقش لري او که دوی سره ښه چلند وشي دا هم یو له هغو مرستندویو عواملونه ده چې کولی شي د نشه یي توکو په ضد مبارزه کې مرسته وکړي
مننه ښاغلی ارشاد ښاغلی اجازه سه که د وروستي سوال په توګه درڅخه وپوښتم بهر ته د کارموندنې لپاره د افغان وګړو سفر یا تک تمره تحصیل لري تر څو دوی حال ته په نشي توکو رود شي او د هلا را پکڅه کړه
مننه یو خدای د هغه له شوق چیرته نزي چې هغه له شوق بهر بهرني هوازونو ته سفر وکړي او ته د مسافرۍ وکړي او کار دی وکړي اصلي عامل دا دی چې هغه دلته کار نه لري کاروبار نه لري او بیکار دي ځکه هغه ځي بهرني هوازونو ته چلته کار وکړي او پیسې را وګټي بل په دې کې دا د هغه ډیرې داسې کسان دي چې هغه د ځوانان دي چې د ولور د ګټلو لپاره هلته ځي نو اول باید دا لامل هغه شي چې ولې هغه خلک همدغه ځوانان یا څوک چې بهر ته ځي ولې هغه ځي همدغه عوامل را پیدا شي او بیا د عوامل هغه سببونه لمنځه یوړل شي چې څو هغه بهر ته لاړ نشي او یو برخه معتادین زمک چې دي کې دارا کومولای شو هغه کسان چې له ایران یا له نور هیوادونو چکللی دی هلته او معتاد شوي دي بیا بیرته دلته راغلي دي نو یو لامل همدغه بیکاری ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي چې هغوی ته په دې برخه کې چې کار پیدا کړي د کار زمینه ورته برابره کړي چې هغوی دلته کار وکړي او بهر ته لاړ نشي بل همدغه یو زیاته برخه ځوانان دي لپاره ځي چې هغوی د واده وال پیسې وګټي او ولور وګټي نو په دې برخه کې باید ورته کار وشي دا د قومي مشرانو د ملایانو د دولت او د ټولو ولس کار دی چې دا باید اته د خپل د هغه عام خلکو چې هغه خپل لور چاته ودوي نو دغه هم د مسولیت دی چې په دې برخه کې پام وکړي او د ولور راټیټ کړي او بي ځای مصارف چې دي دا راټیټ کړي
په خبرونه کې لا ټولو ګډونوالو مننه کوم او دوستانو ته د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه تر بل خبرونه چې یا زه او یا هم زما نور همکاران له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرې کو په لوی څښتن مو سپارم علامه ما
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.